سموکا گلا زده رادیو نوری دوستانو په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ز اجملند او زمانور همکاران مو د زده رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې نن د میدان وردګو په مرکز میدان خار کې د محکمې پر ودانۍ یو ډلې ځان مرګ برید کوونکو ډلې برید کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی طالبان ته د پاکستان د خبرداري چې لږګړې د لاس وخلې له افغانستان سره د اسلام آباد د شمنو ادامه ده د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د واشنگتن پوسټ رسپانې د خبريال محاکمه چې په ایران کې بندي دي نن د تړلو دروازو تر شا پایل شو او د عراق تلویزیون اعلان وکړ چې لویدیز ولایت انبار څخه د اسلامي دولت د وسلوالو د ایستلو په مقصد عملیات پیل شوی خو لمړی په موخه د افغانستان اړوند خبرونو ته له سید کمال شاه عارف نه اورو
په سر کې د خبرونو سرچکی جمهور رئیس اشرف غنی وای افغان حکومت د خلکو په وړاندې مسؤل دی او خلکو ته په ورسوج منو عمل کوي د میدان ورده ګولایت پر اسنه محکمه په ډلیز انتحاري حمله کې څلور حمله کوونکي او دوه پولیس وژل شوی دی او د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې پر یو کور د توغندې د لګیدو له امله درې تنه وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی د خبرونو تفصیل جمهور رئیس اشرف غنی وای افغان حکومت د خلکو په وړاندې مسؤل دی او خلکو ته په ورکوسو وجمنو عمل کوي شاغلی غنی چې د وزیرانو د سلو لومړی ورځو کاري پروګرامونو د تشریح کولو پرانیس غونډې ته وینا کوله ول د افغانستان کابینه جمانه متحده او مسؤل د چي پلانډ مده کې بنسټیز خدمات وړاندې کړي د سولو لومړی ورځو کاري پلان د تشریح لړۍ نن د سه شنبه د ورځې څخه پیل شو او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت خپل پروګرامونه او د سولو ورځو تګلارې ملاته بیان کړه د میدان وردګو ولایت پر اسنه محکمه په ډلې زندهاري حمله کې څلور ملک حمله کوونکي او دوه پولیس وژل شوی دي د دې ولایت د والي ویانا ته ولا خو غیانی ازادي رادیو ته ویلي چې حمله لغرمه مخ کې په موټر بم پیل او ورسته څلور وسلوالو له پولیس سره په جګړه اخته سول نو موري وای چې په دغه انتحاري حمله کې د محکمه کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلې د یو بل خبر لمخې د بغلان ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نشته کې لاس وسلوال وژل شوی او ګڼ نور ټپيان شوی دي په یو بل خبر کې اوري چې نن غرمه دولس بجې د خوست ولایت د حج او اوقاف ریاست مخې ته چاودنې د یو پولیس په ګډون څلور ملکیان ټپيان کړي دي او په یو بل امنیتي خبر کې اوري چې په کندهار ولایت کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ په لسیوي نشته د وسلوالو په وجلو سره پایته ورسېده دغه نشته چې 13 شپه اته بجې په لسیوي نن غرمه شاوخوا یو بجې پایته ورسېده د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای چې په کابل ښار کې د حقانی شبکې درې غړي نیولې چې د انتحاري حملو تنظیمونکي د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبرسبه اعلان کې ولسیوي چې دغه کسان د ملي امنیت منسوبینو په عملیاتو کې نیولې دي په اعلان کې ولسیوي چې نیول شوی کسانو پلان درلود چې د یوې کورلا موټر په واسطه د کابل ښار په یوې سیمه کې انتحاري حمله وکړي او د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې پر یو کور د توغندې د لګیدو له امله درې تنه وژل شوی او یو تن ټپي شوی دی د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې پیښه نن غرمه 12 بجې د دې ولسوالۍ په ګنج ګل سیمه کې شوې ده نو موږ زیاته کړه چې یا توغندې په سیمه کې د افغان او پاکستانی طالبانو ترمنځ د پولیسي نشته له امله پر دغه کور لګیدلې دی خو د سیمه وسیدونکو بیا ازادي رادیو ته وویل چې دغه توغندې د ډیورنګ کښې له غاړې د پاکستانی ملیشو له پوسټو څخه توغندې سویدی دا ود افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه چناقه الکو زیبراندې کوي
د واشنگتن پوسټ رسپانې د خبريال جیسن رضایان محاکمه چې په ایران کې بندي ده نن د تړلو دروازو تر شا پیل شو رضایان چې ایران اکتبر امریکانه ده په جاسوسي تورن ده ویل کیږي چې په انقلابي محکمه کې ده او یوازې یو مدافع وکیل یې سره نور ورسره ده د ایران دولتي خبري اژانس وایي د رضایان مرمن یګینه صالحي چې هغه هم یو ژورنالیست ده د رضایان او یو بل خزینه آکاس سره محکمې ته حاضر شول یګینه صالحي له رضایان سره یو ځای په تهران کې نیول شو او وروسته په ضمانت سره خوشې شو او نن محاکمې ته حاضر شو د دې کسانو محاکمه د تهران د انقلابي د په 15 څنګه کې جوړ شوی و او دا هغه څنګه ده چې سیاسي دوسی او یا هم د ملي امنیت اړوند قضیه پکې پر مخ وړل کیږي د رضایان رور علي رضایان د محکمې په اړه ویل
trying to make a case that there's some kind of security reason that the trial should be closed.
دا وای دا چې ګوندې د زینو امنیتي دلایل او عمله محاکمه د تړلو دروازو تر شا ده په مطلق ډول د خنداوړ او بیا اساسه خبره ده زما په اند یو وازنه دلیل ممکن دا وي چې خلکو څخه دا مسله پټه وساتل شي چې په قضیه کې شواهد نشته واشنگتن پوسټ ورسپانې د دوشنبه په ورځ لیکلی و چې د رضایان محاکمه به له نړۍ څخه پټوي. ورسپانې د خبریال په بند کې ساتل غیر عادلانه عمل بللی. د عراق دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې له لویدیځ ولایت انبار څخه د اسلامي دولت د وسلوالو د ایستلو په مقصد عملیات پیل شوي. د دې ولایت مرکز رمادي خارتي روانې د اسلامي دولت وسلوالو نیولی و. تلویزیون نن وویل شیعه او سنی ملیشه ځواکونه به د عراقي عسکرو ملاتړ کوي، خو په دې اړه یې زیاتې څرګندونې ونه کړې. د اسلامي دولت ډلې لخوا د رمادي ښار نیول د عراقي ځواکونو لپاره ستر په شاتګ ګڼل کېږي. د انبار ولایت د بیرته نیولو عملیات وروسته له هغې پیل شول چې د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایډن د دوشنبې په ورځ د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ته ټلیفون وکړ او یو ځل بیا یې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. بایډن د عراقي ځواکونو د سترو قربانیو او زړورتیا ستاینه وکړه. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر په عراقي ځواکونو سخت انتقاد کړی و او ویلي و چې دې ځواکونو د رمادي ښار د دفاع لپاره د جګړې اراده نه درلوده. په هند کې د سخت ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي او په مرکز نوی ډیلی کې سړکونه ویلي شوي. د ګرمۍ درجه د سانتي ګریډ نږدې 500 درجو ته رسیدلې ده. چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې له کورونو څخه د نه وځي او له روغتونونو څخه غوښتل شوي چې له ګرمۍ څخه د ناروغه شوو خلکو درملنې ته باید چمتو وي. تر ټولو سخته ګرمۍ په جنوبي ایالت اندرا پرادیش کې وه چې له امله یې 1551 کسان مړه شوي او د دوشنبې په ورځ د ګرمۍ درجه د سانتي ګریډ 40 ته پورته شوې وه. د روسیې په پارلمان کې د سخت دریز ملت فعال لیبرال ډیموکرات ګوند وکیل ویټالی زولوخیفسکی د روسیې له لوی څارنوال څخه غوښتي چې د عمومي بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل فعالیتونه دې وڅاري چې آیا دغه سازمان د روسیې امنیت ته ګواښ مخامخ کړی او که څنګه. دا غوښتنه وروسته له هغې وشوه چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ یو قانون لاسلیک کړ چې له مخې څارنوالانو ته صلاحیت ورکړل شوی چې په روسیه کې بهرني نړیوال سازمانونه نامطلوب اعلان کړي او وروسته یې وتړي. دا قانون د لویدیځ او د روسیې د فعالانو لخوا په کلکه غندل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې دا عمل په دې هیواد کې د حکومت لخوا د خپلواکو غږونو ځپل او له نړۍ څخه د روسیې د خلکو د جلا ساتلو نړیوال اقدام بللی دی. له القاعده سره تړلې الشباب ډله وایي اسلامي وسلوالو د دوشنبې په ورځ شاوخوا 15 تنه کینیايي پولیسو وژل. د سومالیا د دغه اسلامي ډلې یو ویان پر پولیسو د کینیا د ختیځ په یو کلي کې وروسته له هغې حمله وشوه چې د سپرلۍ موټر یې په سړک کې پرې وښخ شوي ماینو خود. د الشباب ویان شیخ عبدیاسیس ابو مصاب وایي د پولیسو ټولې وسلې نیولي او 100 تنه کینیايي پولیس په تیښتې بلل شوي دي. الشباب په دې وروستیو کې په کینیا کې یو شمېر حملې کړې او هڅه کوي چې نایروبي اړ کړي چې له سومالیا څخه خپل عسکر وباسي. تیره میاشت د کینیا د یو پوهنتون په حمله کې 130 کسان وژل شوي وو. په چین کې د زړو خلکو د ساتنې په مرکز کې د اور لګیدنې په پیښه کې 8 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي. د چین رسمي خبري اژانس سینهوا وایي دا پیښه د پینګ دینګ شانګ سیمې په یو اپارتمان کې چې د زړو خلکو د ساتنې یو مرکز شوې ده. سینهوا وایي د ژغورنې او پلټنې عملیات روان دي، خو د اور لګیدنې علت تر اوسه نه دی معلوم شوی. او راپورونه وایي باد بوړکۍ او مونسوني بارانونو د مکسیکو شمال او دغه راز د امریکا د متحده ایالاتو ټیکزاس او اوکلاهوما ایالتونه د دوشنبې په ورځ وځپل. لږ تر لږه 13 کسان په کې مړه شوي او په زرګونو کورونه زیانمن شوي دي. زیات تاوان د مکسیکو سیوداد اوکونا ښار ته چې د متحده ایالاتو سره په ګډه پوله پروت ده رسېدلی او په دغه ځای کې باد بوړکۍ 14 کسان مړ کړي او شاوخوا 1500 کورونه له منځه وړي. سیمه ییزې خبري رسنۍ وایي د امریکا په ټیکزاس او اوکلاهوما ایالتونو کې د مکسیکو پولو ته نږدې د سیلاونو له امله 15 کسان هم مړه شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې مو ګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته دا. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی طالبانو ته تا د پاکستان د خبرداري چې له جګړې د لاس واخلي له افغانستان سره د اسلام آباد د شمنو ادامه ده. د کورنیو چارو د بهرنیو چارو ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته ویل
خوشدار اخیر هم که طالبان افغان از آدرس پاکستان صادر شده به ادامه تعهداتی است که پاکستان با جمهوری اسلامی افغانستان داشته.
په دې سربیره به واورئ چې په میدان وردګو کې نن د محکمې پر ودانۍ یو ډله ځانمرګو برید کوونکو ډله یې برید کړی. تر دې مخکې په کندهار کې هم ورته د یو برید حال درکوو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې له حکومت نه غوښتي زر تر زره باید د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. په یو بل ریپورت کې به مولدې خبر کو چې په ننګرهار کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د پښتورګو د درملنې د یو روغتون اړتیا ده او په دې اړه طرحه مرکزی حکومت ته سپارلې ده. د سیمه نړۍ په ریپورتونو کې اوري چې د عراق حکومت وایي امنیتي ځواکونه د شیعه ملیشوم وبخې امنیتي ځواکونه چې د شیعه ملیشوم لاټړ ورسره دي د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز رمادي او نورو سیمو د نیول لپاره پراخه عملیات پیل کړي دي. کور کلی پروګرام او د لوب له میدان هم له یاده مباسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی طالبانو ته تا د پاکستان د خبرداري چې له جګړې د لاس واخلي له افغانستان سره د اسلام آباد د شمنو ادامه ده. د پاکستانی رسنیو د ریپورتونو لمخې د هیواد چارواکو افغان طالبانو ته تا خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې پیل شوي پسرلنی عملیات دی ودروي. د ولسی جرګې غړي او د چارو کتونکو بیا د پاکستان دا ډول شمنې ګټورې نه بولي. اجمل تورمان د کابل په سټوډیو کې د نور جزئیات لداورو.
که څه هم افغان چارواکي طالبانو ته تا د پاکستان خبرداري مهم او ګټور بولي، خو له دې خبرداري و ورځ وروسته طالبانو د افغانستان په څلور ولایتونو کې انتحاري او ډلهیزې حملې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو طالبانو ته تا ویلي که په افغانستان کې پسلنی عملیات ونه دروي له سخت غبرګون سره به مخ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا په افغان خاوره کې طالبانو ته تا د عملیاتو د درولو خبرداري د هغو ژمنو یوه برخه ګڼي چې دغه هیواد د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ وی خبري غونډې ته وویل چې افغانستان ته د پاکستاني چارواکو روسیو سفرونو دا ښودلی چې دغه هیواد د افغانستان د سولې د خبرو په لوي دی او په دې برخه کې به همکاري کوي.
هشدار اخیری هم که طالبان افغان
دیوی وروسته خبرداری چې افغان طالبانو ته د پاکستان له ادرسه مطرح شوی چې له جګړې لاس واخلي، په اصل کې د غژمنو یوه برخه ده چې دغه هیواد یې له افغانستان سره لري. طالبان تر پاکستان له دې خبرداري سره سره د سې شنبې په ورځ په میدان وردګو، کندهار، بغلان او خوست ولایتونو کې طالبانو ډلې زی هم دې کړې دي. پاکستان په خپل خاوره کې میشتو افغان طالب مشرانو ته خبرداري ورکړې چې یا ژر تر ژره په سلنی عملیات ودروي او یا دې د خپل عمل پایلو ته انتظار وکړي. اکسپریس ټریبیون پاکستانی ورسپانې د وی سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی خستل شوی ویلي چې پاکستانی چارواکو دا هم ویلي که جګړه ونه درول شي طالبان به د پاکستان او افغانستان له ګډ اقدام سره مخامخ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د پاکستانی چارواکو د دې خبرداري ملاتړ کوي او وایي چې دا شان څرګندونې افغان ځواکونو ته روحیه بخښونکې دي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي په دې باور دي چې پاکستان باید دا په عمل کې ثابت کړي چې په افغانستان کې د جګړې د درولو پلوي او په دې برخه کې خپلو خبرو ته ژمن دي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون ازادۍ رادیو ته داسې وویل:
تقریبا تمام افغانستان
نمی لحظه که ما شما صحبت می کنیم جنگ شروع است. دا اوس چې زله تاسو سره خبرې کوم تقریبا ټول افغانستان کې جنگ دی. دوی باید دا ثابت کړي چې په رښتینی ډول په خپل خبرو کې صادق دي او کنا دا یوازې یو شعار دی. که څه هم په دې روسیو کې افغان او پاکستانی چارواکي په ټینګار سره دا خبره کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې د پخوا پرتلا تر بل هر وخت سختيات خښوي دي، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې پاکستان تر مدام سیاست کړي او خپلې خېټه کتري دي او د یو خګاوندی په توګه له دغه هیواد سره نه ده پاللې. دوی وایي چې پاکستان پر اختین ډول خپل خبرو ته ژمن وي، نو د طالب او ترهګرو په وړاندې جګړه چې ویل کیږي د همدوی له خوا یې ملاتړ کیږي دوامدار نه بلکې ډیره ژر به ختمه شي. اجمل تورمان، ازادي رادیو، کابل.
دوستان و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو ته تا د پاکستان هغه خبرداري چې له جګړې د لاس واخلي له افغانستان سره د اسلام آباد د ژمنو ادامه بولي. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د چارو کتونکو بیا د پاکستان دا ډول ژمنې ګټورې نه بولي او د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. دا ډول خبرداري سربېره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نه د بریدونو او ناکراریو ریپورټونه را رسیدلي دي. په دې ترڅ کې نن د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې د محکمې پر ودانۍ یوې ډلې ځانمرګو برید کوونکو ډلې بریدونه کړي چې په کې یوازې دوه تنه پولیس وژل شوي. دغه بریدونه تر لندن ختی وروسته د چارواکو په وینا پای ته رسیدلي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال سید شاه سخی می په اړه نور حال راکړي.
برید نن تر غرمې وړاندې د میدان وردګو د محکمې پر ودانې شوې د چترلند نه ختی ورسته پای تر رسیدلې او یوازې دوه تنه پولیس پکې وژل شوې دي. چارواکي وایي دغه بریدونه څلورو تنو ځان مرګو کړي دي چې لومړی د محکمې د ودانې په دروازه کې ځان چولای او درې نورو یې له پولیسو سره نه ختی تملا تړلې ده. د میدان وردګو د والی ویان د تاوله خوګانی وایي مخکې لدې چې پاتې ځان مرګ د محکمې ودانې ته ورسیږي سرتیرو په دروازه کې سر کړي او په لس دقیقه کې ټول وژل دي. دوی وایي د لومړي ځانمرګې په ځانچونه کې دوه تنه پولیس وژل شوي او په نښته کې سرتیرو عوامو وګړو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
لس نیمه بجې څلور بریدګرو مختل چې د میدان وردګو په محکمه ډله ییز برید ترسره کړي چې یو بریدګر د پولیسو په چک پوینټ کې چې ځان له چاودنه ورکړي چې له امله دوه پولیس هم شهیدان شوي دي. د دغه پیښې په ترڅ کې څلور بریدګر وجل شوی دی چې د امنیتي ځواکونو د فانو وجل شوی دی مخکې پر دې چې محکمې ته داخل شي او یو خپل ځان له چاودنه ورکړي.
تر اوسه پورې لا د بریدونو مسولیت کومې ډلې نه دی منلې خو تر دې وړاندې به د ورته بریدونو مسولیت طالب وسلوالو مانه.
بلخوا په کندهار کې د دارو معلمین په ودانې باندې تیر ماسخوتن برید پیل شوی وو چې تازه رپورټونه وایي پای ته رسیدلې. په کندهار کې د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی سره د ټلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب خبرونه ته ستړی مشي دغه عملی پاړه ک دقیق اوریدونکو ته معلومات ورکوي وایي دغه برید پای ته رسیدلې کنه دی رسیدلې او تلفات څومره دي؟
بله ان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. د کندهار په څلرم اوزه کې د علي دارالمعلمین پر ودانۍ حمله د دوو حمله کوونکو په وشر کې دوه پای ته رسیدلې ده. زه هم دا اوس د هغه ودانۍ مخ ته ولاړم چې حمله کوونکو د تیرو شپاړس ساعتونو راهیسې دلته مقاومت کوي. تر اوسه مقاماتو کانفرنس نه دی ورکړی ځکه په ساحه کې د کندهار د امنیت امیر هم موجود دی خو ځینې سرچینې وایي چې په دغه حمله کې یو شمیر پولیس ټپیان شوي دي او یوه ښځه وژل شوې ده.
د کندهار په نورو سیمو کې په هلمند او شاوخوا سیمو کې هم دغه سي د بریدونو ریپورتونه راځي. څنګه ویل کیږي دغه خو یو خونیز مرکز وو د وسلوالو برید څنګه ممکن دی په دغه سي خونیزو ادارو کې په کندهار کې؟
تیر شپه اته بجې وسلوال لومړی دغه خونیز مرکز هغه امنیتي پوستې ته ورغلي دي او پر پولیس حمله کړې وه. وروسته دغه پوستې ټول وسلې او مهمات له ځان سره دغه ودانۍ ته پورته کړې وه. زه وسینم کې د پوستې او دغه ودانۍ ترمنځ یوازې څو متره فاصله شته. دلته زه ودانۍ وینم چې اخري چت چې دغه حمله کوونکي وه هغه د دوار طرفونه یعنی د پولیسو او د امن کوم ترمنځ کې کومې ډېرې سیمې دي پر ودانۍ معلومې دي او دا ودانۍ تازه راغول شوې او اوس د معلومې دي چې د ودانۍ ټول کنکنانو دروازې او دا لمن د سیمې دي.
ډېره زیاته مننه کوم صادق رښتینی او چې له کندهار یې د غلطه د دارو معلمین په ودانۍ باندې د تازه برید حال راکوه. د په څرګندونو کې مغاورې دل چې د برید پای ته رسیدلې ده. وسمزو هلمند ته په هلمند کې هم د تیرو څو ورځو راهیسې ناکراری روانې دي. ویل کیږي چې د هلمند د والد مرسیال لخلې ریپورتونه وایي چې د هوا په ګرمېدو سره وسروال غواړي چې د غلطي او شمیر سیمه ونیسي. خو د هلمند مدني ټولنې غړي وایي چې مرکزی حکومت ځانګړي پاملرنه ونه کړې امکان لري ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولويږي. په دې اړه به زموږ د همکار الیاس تایی تفصیلي ریپورت واورو.
د هلمند په دروي شمالي ولسوالیو کې دروانو نامنو او ډلې زبردون لړۍ د دې ولایت د مرجا او ګرش کولسوالیو په شمول جن نور سیمو ته هم غزدل ده. دوه ورځې وړاندې د سنگین د ګمبد او چوغک په سیمو کې د افغان سرتیرو پر څلورو پوستو د بردون په ترڅ کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله واوښتل. خو دولتي چارواکو یوازې د پنځو پولیسو د وژل کېدو او شپږ نور د ټپي کېدو خبره تایید کړه. د دې شمې په ماپشین د نوزاد د سورکانو او خل جمال په سیمو کې سخت جګړې وسوې چې ځینې سرچینې په کې د دوه ویشتو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره تاییدوي. خو دا چې جنگونو ولې دومره زور اخیستی دی د هلمند والی مرستیال محمد جان رسول یاربی هوا ګرمه سوې ده. وسلوال غواړي یو ځل بیا ځانونه ښکاره کړي او د ځینو سیمو د نیولو هڅه وکړي.
د جنگ سیزن دی او دښمن خپل روسي طاقت په کار اچي. هغه باداران چې دوی تشویقی په دغه موسم کې چې تاسو خپل غورستي هڅه وهاندو کې فلله الحمد زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په شمالي ولسوالیو کې دوی ته مرګونی گزارونه ورکړه. تاسو په جریان کې یاست چې په سنگین کې وړمه شپه او نوزاد کې بیګا شپه او همدارنګه د سیستاني اړوند د مرجی مربوطه سیمو کې د دښمن مړی پاتې دي. دلته لاسونه یې په سیمه کې ستاسو تاسو کولی شي عملاً وګورئ. انشاءالله زمونږ د ځواکونو جنگي مورال لوړ دی خو بیا هم جنگ دی او په جنگ کې طبیعي ده چې دواړه لور تلفات اوړي موږ هم تلفات لرو خو په هومره کچه کې نه دي لکه دښمن ته مشاړه وړي.
که څه هم رسول یار د افغان ځواکونو تلفات په هومره اندازه چې ویل کېږي نه مني خو د امنیتي چارو ځینې کتونکي وایي نه یوازې باید مرکزي حکومت پاملرنه وکړي بلکې د دې ولایت په نظامي مشرانو او رهبرۍ کې تغییر راسي. د هلمند ولایتي شورا د امنیتي کمیټي مسؤلین وایي نه یوازې دا چې وسلوال غواړي ځینې سیمې ونیسي بلکې د نشي توکو قاچاقبر غواړي وضعیت خراب کړي او په دې ډول خپل قاچاق ته زور ورکړي. د ولایتي شورا دوه غړي بشیر احمد شاکر او عطا الله افغان وایي
زموږ تشویش او نگرانی هم د دې څخه ده او غوښتنه مو هم د مرکزي دولت څخه ده چې زموږ د هلمند وضعیت ته پاملرنه وکړي او زموږ د هلمند وضعیت بدبختانه ورځ تر بلې د خرابېدلو په حالت کې دی او موږ هر ورځ بدبختانه په شمالي ولسوالیو کې د قربانیو شاهدان یو. موږ هر ورځ په شمالي ولسوالیو کې قرباني ورکوو. په زیات تعصب سره به دوه وایم چې موږ دوه ورځې مخکې په سنګین کې قرباني ورکړله او همدارنګه مو په موسی کلای کې نوزاد ولسوالۍ کې زموږ ټولې شمالي ولسوالۍ بدبختانه تر تهدید لاندې دي.
په اوس وخت کې چې په هلمند ولایت کې زور اخیستې دي جګړې دولت مخکې لاسرسی نه درلودی چې د تریاکو کښت چې کرل شوی په هلمند کې د هغو مخه ونیسي یا مات کړي. نو اوس هغه ورسېدی هغه طالبانو ته هم هر څه په لاس ورله.
سنگین نوزاد او مساکله هغه درې ولسوالۍ دي چې وسلوال پکې د افغان ځواکونو په ضد له ډېرو سختو او پیچلو بریدونو کار اخلي او توانېدلی دي چې اکثره سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د مرجی ولسوالۍ دوه مهمې برخې کرسدي او سیستاني کې هم بریدونه زور اخیستی دی. د هلمند د مدني ټولنو غړي هم د نشي توکو د قاچاقبر لخوا وسلوالو ته د درنو وسلو او پیسو د ورکړې خبره تاییدوي. وایي د دې نامنیو ډېر زیانونه ملکي کسانو ته وړي. ویل کېږي په اوسنیو نامنیو کې ګڼ شمېر کورنۍ شاوخوا ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته کډه شوي دي. په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر فرهاد داوري وایي افغان ځواکونه د رهبرۍ او وسلو له پلوه کمزوري دي او وسلوال توانېدلی دي چې درنې وسلې او نوي وسایل پیدا کړي.
په هغه سیمو کې اوس وسلوال قوي شوي دي. دوی 82 وسلې پیدا کړي دي. د دې وسلې قوي شوي دي په دغه قوي وسلو سره چې پولیس یې نه لري زیاتره وسلې په دغه سره دوی پرمختګ کړی دی او بالاخره دا جګړې نور هم دوام پیدا کړی دی. نو همدارنګه ځینې نور عوامل هم دي. په هغه سیمه کې چې د قاچاق شتون دی په هغه سیمه کې د پوسنی وخت د داعش پیدا کېدل دي. داسې وضعیت خپرې شوی دي. دا ټول هغه عوامل دي چې په شمالي ولسوالیو کې جنګ تود شوی دی. جګړه روانه ده او بالاخره هغه دی چې اوس موږ هره ورځ وینو چې زموږ پولیس د شکست سره مخامخ کېږي.
په هلمند کې که څه هم څو میاشتې وړاندې د افغان ځواکونو له لورې د ذوالفقار په نوم عملیات چې ډېر تمرکز یې په سنګین ولسوالیو کې وسول خو کتونکي وایي داسې ښکاري چې وسلوال لا هم په شمالي ولسوالیو کې قوي مورچلې لري او په دې هڅه کې دي چې ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو د مطبوعاتي دفتر څخه د دوشنبې په ورځ په یوه رالېږل شوې خبر پاڼه کې د سنګین ولسوالۍ اړوند سیمو کې د ملا نصرت په شمول د اتو وسلوال د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی خو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د ملي اجنډا رئیس احمد ضیا مسعود د ملي والد حکومت پر کړنلاره انتقاد کوي. وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف به افغانستان له ستونزو سره مخ کړي. مسعود پرون په کابل کې یو غونډې ته وویل غیر متوازن یووالی او کمزورې مدیریت د هیواد ستونزې زیاتوي چې له امله یې د ده په وینا هره ورځ خلک وژل کیږي. په دې اړه له کابله د خان محمد سیند راستولی رپورټ اورو.
د افغانستان د ملي اجنډا د غونډو د بهیر او د احمد شاه مسعود د بنیاد مشر احمد ولی مسعود وایي د ملي اوالي د حکومت مشرانو د حکومت د جوړېدو لومړی ورځ راهیسه نه یوازې دا چې کومه وړتیا نه ده خودلې بلکې ټولنې ته زیان رسولې ده. خاغلی مسعود دا خبره د دوشنبه په ورځ په کابل کې افغانستان په کومه لار روان ده تر عنوان لاندې په یوې ناسته کې چې یو شمېر سیاستوال او کارپوهان پکې هم وکړي. خاغلی مسعود وویل د ملي اولی حکومت د هواد د سیاسي وضعیت په پام کې نیولو سره جوړ شو، خو په سیاسي جوړښتونو کې ریښتینی یووالی تامین نشو. د وویل په هواد کې حاکم استراری حالت ایجابوي چې د سیاسي حل لپاره د استراری لوی جرګه را وبلل شي.
اصلا دولت وحدت ملی تشکیل نشوه، دولت وحدت ملی یعنی چی؟
اصلا د ملی والی حکومت جوړ شوی نه دی. د ملی والی حکومت یعنی څه؟ د ملی والی حکومت هغه دی چې د وړو کسانو په انتخابولو سره هیواد له بحران وژغورل شي. زه په حکومت کې یو غیر متجانس یووالی وینم، ځکه چې ټیمونه یو ځای نه دي. د ملی والی حکومت تقصیر نه لري، بلکې تقصیر د حکومتدارۍ په کړنلاره کې دی.
د پوروستیو سو میاشتو کې د روانو ستونزو د یوې برخې پړه په تیر حکومت هم واچوله. ویل په تیر حکومت کې یو لړی امتیاز غوښتنې او د ملي ګټو پر وړاندې بې پروايي هم د ستونزو سبب شوې ده. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي مسعود د سرګندونو په اړه د جمهوري ریاست د مسؤلینو نظر ولرو، خو بریالي نه شو. بلخوا کارپوهان وایي روان وضعیت به هیواد له یو نوي بحران سره مخ کړي. له دې جملې څخه خلیل رومان تاکید وکړ چې حکومت باید ملي ګټو ته زیات پام وکړي. د وویل یو له ستونزو دا ده چې باید تاکید وشي چې په حکومت کې د هر یو خپل خپل کسان ځای پر ځای شي. که لومړی کس د یو وي، نو دویم کس د هم ووسی. په دې ډول هڅو کې بیا کیفیت اصلا مطرح نه دی، سره له دې چې په جوړې ناسته کې ډېر انتقادونه په غیر متوازنې کابینې وشول. خو دا په داسې حال کې ده چې لا څرګنده نه ده چې نوي وزیران به خپلې چارې تر کومه ځایه په ښه توګه پر مخ بیایي.
دوستانو، و مو اوریدل چې د ملي اجنډا رئیس احمد ولی مسعود د ملي والد حکومت پر کړنلارې انتقاد کړی. وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف به افغانستان له ستونزو سره مخ کړي. د هغه تېروتنې له کبله زموږ بخښنه ومنئ چې مخکې مو د احمد ولی مسعود پر ځای د احمد ضیا مسعود نوم یاد کړ. دا څرګندونې احمد ولی مسعود کړي دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د پښتورګو د یو روغتون په اړه طرحه یې مرکزي حکومت ته سپارلې. د چارواکي وایي که طرحه عملي شي په راتلونکو اتو میاشتو کې به دا روغتون فعال شي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ راکوي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي پاکستاني چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په دې ولایت کې د پاکستان لخوا د پښتورګو جوړ شوي روغتون لپاره به په نږدې راتلونکي کې ډاکټران وروزي. دغه روغتون چې د ودانۍ د رغېدو کار یې 90% پخوا ترسره شوی و، د پاکستاني چارواکو لخوا په وار وار وعدې شوي وي چې یاد روغتون لپاره به وسایل خریداري کوي او په ټولو برخو کې به ورته ډاکټران روزي. خو تر دې دمه دوی دغه وعدو ته عملي بڼه نه ده ورکړې. د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال وایي دوه اونۍ وړاندې کله چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ننګرهار ته راغلی و، دوی یاد روغتون مسله ورسره شریکه کړه او د هغو ډاکټرانو اسناد ورته وسپارل چې د روغتون لپاره وروزل شي.
مختلفې کټګوري دي، متخصصین شامل دي، نرسان شامل دي، او همدارنګه د لابراتوار په بخش کې او همدارنګه په نورو تشخیصي بخشونو کې تخنیکیان شامل دي چې د هغوی سلیکشن هم شوی دی. پاسپورتونه او ویزې هم آماده دي، صرف وزو پاکستان لور ته منتظر دي چې هغوی د دوی هغه د تقسیم خواد راولېږي او دوی خپل سفر وکړي.
کامووال وایي د دې روغتون لپاره یو طرحه وزارت سره شریکه کړې ده. که چیرې عملي شي، نو په راتلونکو اتو میاشتو کې به دغه روغتون په فعالیت پیل وکړي.
نو موږ اوس د دغه طرحې د عملي کولو لپاره مقرره نه هی کړی، د کابینې د مجلس هغه تصویب ته وستلل ده. انشاءالله کوشش او هدف هم دا ده چې په راتلونکو شپږ له اتو میاشتو پورې که چیرته موږ سره د افغانستان حکومت، مرکزي حکومت او همدارنګه د پاکستان لوری په خپلو تعهداتو ودرېږي، نو موږ به دغه روغتون د عامه سکتور او خصوصي سکتور سره په شراکت سره فعاله کړو. انشاءالله دا به د دغه روغتون د بقا او د دغه روغتون د ساتنې لپاره یو عملي او جدي اقدام شي.
بلخوا د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي دوی د خپلو ناروغانو د درملنې په موخه پاکستان ته ځي چې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. دوی له روغتیایي چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې ورته هغه روغتیایي مرکزونه ژر تر ژره جوړ کړي چې پخوا ورسره وعدې شوي دي.
زه د جلال آباد اوسیدونکی، زه غواړم چې دا کومې وعدې چې دی دولت ته موږ سره کړي چې زر بستر روغتون او نه پښتورګو روغتون او داسې نور روغتونونه دوی وعدې کړي وي، موږ مریضان چې پاکستان ته وړو د ډېرو مشکلاتو ته غسر مخ کیږو چې هلته پولیس او یا پاسپورټ او یا بل څه واریز هغوی منه موږ هغه نشو کولای. نو دوی باید چې موږ ته دغه روغتونونه زر جوړ کړي چې موږ خپل مشکلات په جلال آباد کې حل شي.
نوم مې زیرکی ارزهین شینواره، یو د ننګرهار اوسیدونکو څخه یم.
له دولت څخه مې دغه غوښتنه ده چې دوی مونږ سره ژمنه کړې وه چې دا یو زر بستریز کوم روغتون چې دی یو د پښتورګو روغتون چې دی دا مونږ فعال کړو. نو اوس د ننګرهار هارین د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او زموږ تاسو ګورئ د ننګرهار هوا ککړه ده او خلک ډېر مریضان کېږي. په دغه وخت کې ګرمي ده، څوک چې پاکستان ته ځي هغه ډېر مشکلات لري، مثلا د پاسپورټ مشکل دی. که پاسپورټ ته جوړه نو په یو میاشت کې پاسپورټ جوړېږي، هغې باندې څومره خرچه راځي. مونږ تاسو غریب ولس زموږ تاسو غریب دی. نو زما دولت نه دا تقاضا ده چې دوی مونږ سره ژمنې کړي دي د ملي وحدت حکومت بیا د ننګرهار د چارواکو څخه چې ژر تر ژره دغه یو زر بستریز روغتون د ننګرهار د غریب ولس په واک کې ورکړي او یو د پښتورګو روغتون.
د ننګرهار د روغتیايي چارواکو په خبره اوس مهال په دې ولایت کې یوازې د جلال آباد مرکزي روغتون ستر روغتون فعالیت کوي چې د ختیځې سیمې په کچه ورته ناروغان ورځي. د دوی په خبره هغه امکانات چې د وزارت لخوا دې روغتون ته ورکول کیږي هغه د ناروغانو د درملنې لپاره بسنه نه کوي.
دوستانو په همدې رپورت دونی مو بجو ته ورسیدو د کابل سټوډیو ته ورسته زو د کابل سټوډیو نه مخکې پامو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چی جنقه الکوزه دروري.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وی افغان حکومت د خلکو پر وړاندې مسول دی او په هغو ژمنو چې خلکو ته ورکړل شوي عمل کیږي. ښاغلی غنی د وزیرانو د سلو لومړۍ ورځو د کاري دورې د تشریح کولو د غونډې پرانستلو په وینا کې وویل د افغانستان کابینه ژمنه، متحده او مسوله ده چې په لنډه موده کې بنسټیز خدمات وړاندې کړي. د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې پر یو کور د توغندي د لګېدو له امله درې تنه وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن غرمه 12 بجې د دې ولسوالۍ په ګنجګل سیمه کې شوې ده. افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل ښار کې د حقانی شبکې درې غړي چې د انتحاري حملو تنظیمونکو و نیولي دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان محاکمه چې په ایران کې بندي ده نن د ترول دروازو تر شا پیل شوه. رضایان چې ایران ټبر امریکنی دی په جاسوسۍ تورن دی ویل کیږي چې په انقلابي محاکمه کې دی او یوازې یو مدافع وکیل یې سرنوال ورسره دی. د عراق دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې له لویدیځ ولایت انبار څخه د اسلامي دولت د وسلوالو د ایستلو په مقصد عملیات پیل شوي. د دې ولایت مرکز رمادي ښار تېره اونۍ د اسلامي دولت وسلوالو نیولی و. په هند کې د سختې ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي او په مرکز نوي ډیلي کې سړکونه ویلې شوي. د ګرمۍ درجه د سانتي ګریډ نږدې 500 درجو ته رسېدلې. د روسیې په پارلمان کې د سخت دریځ ملتپال لیبرال ډیموکرات ګوند وکیل ویتالی زولوخیفسکي د روسیې له لوی څارنوال نه وغوښتل چې د عمومي بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل فعالیتونه دې وڅاري چې آیا دغه سازمان د روسیې امنیت ته ګواښ مخامخ کړی او که څنګه. لال خیر سره تړلې الشباب ډله وایي اسلامي وسلوالو د دوشنبې په ورځ شاوخوا 15 تنه کینیي پولیسو وژل. په چین کې د زړو خلکو د ساتنې په یو مرکز کې د اور لګېدنې په پیښه کې 8 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي. او راپورونه وایي باد بوړکۍ او مونسوني بارانونو د مکسیکو شمال او دغه راز د امریکا د متحده ایالاتو ټیکزاس او اوکلاهوما ایالتونه د دوشنبې په ورځ وزفر لږ تر لږه 13 کسان پکې مړه شوي او په زرګونه کورونه زیانمن کړي دي.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د سلام پاره نیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت پانګوالو او د افغان سوداګرو ملاتړ کوونکو نن یو غړ غونډه جوړ کړه. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر خوخندي ازادي رادیو ته ویل چې د دې غونډې هدف د هیواد د اقتصادي زونو په اړه بحث کول و. شاغلي خوخندي زیاته کړه چې په دې ناسته کې همدارس په هیواد کې د کورنیو تولیداتو او د پانګونې پر زیاتېدو خبرې وشوه. دا په داسې حال کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی بهرنیو هیوادونو ته د سفرونو پر مهال د اقتصادي مرستو پر جلبولو ټینګار کړی دی. تاکل شوې ده چې د سپتمبر په 3مه په کابل کې د ریکاش پښپ نامه د اقتصادي همکاریو کانفرنس جوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو عامل مسول هاشم رسولي ازادي راډیو ته ویل چې په دې کانفرنس کې به د سیمې شل هیوادونو ګډون وکړي چې هدف یې د افغانستان لپاره د اقتصادي همکاریو راجلبول دي. د شاغلي رسولي په خبره د دې کانفرنس 15 دور تیر کال د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې جوړ شوی و. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د کورنیو تولیداتو په کارولو ټینګار کوي. د دې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته ویل چې د کورنیو تولیداتو څخه ګټه اخیستل به د هیواد اقتصاد پیاوړی کړي. د شاغلی کمینزاده په خبره حکومت باید د صنعتکارانو او بزګرو ملاتړ وکړي څو کورنیو تولیدات په ښه کیفیت بازار ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ په هرات کې د افغاني تولیداتو یو نندارتون جوړ شوی و چې زیات شمیر خلکو ورڅخه لیدنه وکړه او دغه نندارتون محصولات یې رانیول. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 950 افغاني یو شل پوله، یو ایرو 35 افغاني یو 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني یو 60 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني یو 50 شپته پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني یو 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 508 شپته افغاني.
دوستانو اقتصادي خبرونه و چې له ازادي راډیو نوم واوریدل. د خبرونه ورسته خبری ریپورت راخلو. په ایران کې بندشوي د واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان محاکمه نن پای ته ورسیده. دا قضیه علني نه و. پر رضایان د جاسوسي تورونه دي. رضایان تیر کال د جولای په میاشت کې نیول شوی و. په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر ناورو.
په ایران کې د واشنگتن پوسټ د دفتر د رئیس جیسن رضایان محاکمه نن پای ته ورسیده. د ایران د قضا سره اړوند یو خبری آژانس راپور ورکړی دی چې د بلې محاکمې نیټه به وروسته اعلان سي. د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی دی چې د رضایان میرمن یگانه صالحی د خپل خاوند ترڅنګ له یوې ښځینه عکاسې سره یو ځای محکمې ته وړاندې سوه. صالحی په ضمانت خوشې سوې وه، خو ورباندې ورته تورونه دي. رضایان چې امریکایي ایرانی دی په جاسوسي تورن دی او په انقلابي محکمه کې وړاندې سو. انقلابي محکمه په ایران کې سیاسي یا له ملي امنیت سره اړوند قضیه چیړي. د جیسن رضایان ورور علي رضایان رويټرز تلویزیون ته پرونو ویل چې په دې محکمه کې به د کورنۍ غړیو ته د برخه اخیستو اجازه نه وي. د جیسن ورور علي رضایان ویل دا قضیه د ایران د محکمې د سیستم څخه مختلفه وه چې حکومت هر څه پټ وساتل، په داسې حال کې چې دوی کولای سي د خلکو پر ضد پروپاګند وکړي. دوی دا کار په هر قضیه کې کړی دی، خو د جیسن په اړه له لسو میاشتو راهیسې دوی ډیر چپ پاتې شول. او زه فکر کوم چې دا هغه څه ثابتوي چې موږ ته تل څرګنده وه، او هغه دا چې د ده پر ضد هیڅ ډول ثبوت نشته. او زه فکر کوم دا یو دلیل دی چې ولې د قضیه دومره وځندېده.
Quite frankly stuck for so long.
واشنگتن پوسټ پرون لیکلی چې دا محکمه به د نړۍ پر مخ تړلې وي. د ورځ پاڼې لیکلی چې د خپل خبريال غیر توجیهي زنداني کېدل غندي. د واشنگتن پوسټ دا خبريال د ایران په بدنامه زندان ایوین کې بند دي. د راپورونو لمخې له هغه راهیسې چې په جولای میاشت کې ونیول سو وزن یې 40 پاونډه کم شوی دی. د وکیل ویلي چې دای په جاسوسي تورن دی. جیسن رضایان چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی دی، په ایران کې ل خپل میرمنې سره ل خپل کور نیول شوی وو. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف په اپریل میاشت کې ویلي وو چې شایي یوې استخباراتي ادارې چې له امریکا سره اړوند وي له جیسن رضایان څخه استفاده کړې وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د رضایان پر ضد تورونه مبهم بللي او له ایران یې غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې ټول امریکایي بندیان خوشي کړي.
دوستانو په همدې ریپورت سره د ریپورتونو برخه پای ته رسو. نیوز پروګرامونو تر ازو کور او بخې د لوبول میدان پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کله له یادمو باسي
the lobo le maidana
amateurs ad blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان او ازبکستان د والیبال د ملي ټیمونو د لوبي پاړه جزئیات درته خبرو چې د لوبه د افغانستان ملي لوبډلې ګټلې ده. همدارس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وروستیو تمرینونو او د اکسفورد یونیورسيټي په وړاندې د دغه لوبډلې د بریا په اړه باندې درته مرکه لرو. قدر سمخ کې د ونې مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د والیبال ملي لوبډله وتوانېد د ازبکستان ملي لوبډله ماته کړي. دا لوبه په بنگلاديش کې وشوه چې په پایله کې افغانستان په 50 سیټونو کې اتلولي خپل کړه. افغانستان په خپل ګروپ کې له ترکمنستان سره هم لوبه کوي، او کچیرته دا ټیم هم وګټي یا په لوړ امتیازونو سره دغه سیالي ورپېږدي، بیا هم کولای شي نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. د افغانستان د معلولو لوبغاړو د ویلچیر باسکټبال سیالۍ د کابل ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدي. په دې سیالۍ کې د افغانستان له شپږو ولایتونو څخه لوبغاړي برخه اخیسته و چې د کابل لوبډلې میمنې ته ماته ورکړه. کابل لوبډلې شپږ درشت یو درش په وړاندې میمنه ماته کړه. د افغانستان د پارا اولمپیک فدراسیون وایي چې تل یې د سره صلیب د کمیټې په مرسته لوبې ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي په یو تمریني کمپ کې د ګډون په خاطر د بحرین پلازمینې مانامې ته ورسېدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤول علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل دغه تمرینونه 2013 کال نړیوالو لوبو ته د چمتووالي په خاطر ترسره کیږي. د ښاغلي کاظمي په خبره په دې تمریني کمپ کې به افغانستان د لاوس له ملي ټیم او همدارنګه د بنګلاديش له ملي لوبډلې سره په لاوس کې لوبه وکړي. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واردل را بشو. د پروګرام لومړی مطلب ته البته لومړی مرکه ده چې د افغانستان د والیبال د فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلزی سره مو کړی ده. افغانستان د آسیا په یو لړ لوبو کې ازبکستان ته ماته ورکړي. دغه لوبه د بنگلاديش په ډاکي خار کې شوې. افغانستان په 50 سټونو کې ازبکستان د والیبال ملي لوبډله ماته کړې. دا چې نور جزئیات څه دي په دې مرکه کې سره اورو.
دا واقعا یو لوی لاسترونه د دې ټورنمنت اوله مسابقه زموږ د دې مسابقاتو دی. یو ډیر پیاوړی ټیم سره و او افغانستان وکول شو چې په 15 میدان کې ازبکستان ته شکست ورکړي. او ان شاء الله چې نن ورځ چې د اکشن دی ورځ دا چې ډیره مهمه او تیر ورځ هم بنگلاديش سره دوستانه مسابقه واغی ته شکست ورکړی. نو ان شاء الله د ورزشکارانو مورال ډیر لوړ ده او ان شاء الله چې فائنل ته ودی لارم.
ازبکستان او ترکمنستان چې د افغانستان سره په یو ډله کې دي څومره تکړه لوبډلې دي په آسیا کې ځکه چې هغوی ته د افغانستان په نسبت زمینی هم د والیبال کولو ډیره برابرۍ وي.
د دواړو لوبډلې امکانات لحاظ د افغانستان د ملي لوبډلې نه امکانات زیات دي او په رینکینګ کې هم د ازبکستان سره موږ په یو ردی کې، لیکن ترکمنستان زموږ 15 درجه په لوړ یا په سعودي کې دی. نو بیا هم موږ د غوړندوینې د دې چې ان شاء الله د ترکمنستان سره به هم از موږ د لوبډله لوبډی رښوی او ان شاء الله د افغانستان په نافو باندې تاونی
جمان په دغه لوب کې څومره ټیمونه سره راغلي دي او د افغانستان د ګټلو چانس څومره زیات دی چې آیا وب کولای شي چې دغه تورنمنت وګټي که څنګه؟
په دې سیالۍ کې و ملکونه حصہ خسیده چې په الف ګروپ کې افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان دی. په بی ګروپ کې پوربا، بنگلاديش، مالدیز، نیپال او قرغیزستان دی. موږ ډیر زیات امیدوار یو چې افغانستان به نیمه فایلو به حتما ان شاء الله رمومي، خصوصا که سبا لوبه وګټي نو فایلو به ته هم ډیر زیات چانس شته. نو ورزشکارانو ډیر زیات امادګي نیولې وه، درې میاشتونه لا پر دې خوا یې دي فزیکي تمرینات کول، تخنیکونه او تکتیکونه یې ټول اماده کړي وو او معلومیږي چې د ازبکستان لوبه وګټل ان شاء الله د ترکمنستان څخه به هم وګټي.
ښاغلی پوپلزی، زما په نظر خو په دغه لوبډله کې ما یوازې سیار رحماني وپیژند، ډیرې نوې څېرې هم په ملي ټیم کې شامل شوې دي د افغانستان له خوانه، څوک څوک دي په دغه لوبه کې؟
په دې لوبډله کې عطا محمد مزار شریف نه دی، امید زدران دی، موږ زدران زدان د قانون څخه په زمين کې فهیم جان دی او د ننګرهار نه عمران دی، او سره حجت دی د کابل نه، فرهاد دی، جواد دی، میرویس دی، او د پغمان ولسوالۍ څخه هم یو تکړه ځوان انتخاب شوی مبین جان دی چې ډېره ښه لوبه کوي. نو دغه نوې څېرې مې په کې چې پخوانی لوبغاړو سره دي، ایمل هم د ایمل زازی هم د زازی د قوم څخه دی. نو یو ډېر ښه ترکیب جوړ کړی، رښتیا هم مرادیان ورسره زحمت ویستلو په انتخاب کې ډېر زیات دقت کړی و او همدغه ده چې نتیجه یې وښودله.
اوس په همرا شو د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکې ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له څه مودې راهیسې په انګلستان کې ده او تمه ده د جون په دویمه سکاټلند ته ولاړه شي او هلته به د سکاټلند له ملي ټیم سره د انټر کانټینینټل کاپ یا د لوی وچو د سیالیو لومړۍ لوبه وکړي. دا لوبه د جون په دویمه پیل او د جون تر څلورمې تر شپږمې دوام کوي.
کرکټ ملي لوبډله چې انګلستان ته یاش کې لوګل سره تم نتلو به تر سره کړی د اکسپورت سره تیر ورځ لوګل تر سره کړی چې پاره کې شهزاد محمدی ډیر څه وزلې ده. ډیر ښه نتیجې له ځان ورته تقریبا 200 پیته مونږ یوازې وکولې و. همدا شان چې بیا د اکسپورت لوګل ته ډیر کم مونږ خپل وکټ له لاس ورکړل دوه افغان لوګل وکړل. همدا شان نور تم نتلو به هم حالت شوې دي چې دغه تم نتلو به خېته مې شوې دي، تم نتر سره شوې دي په ویرا دی لوګل خو باندې چې ان شاء الله نتیجه به ډیره مثبته وسی.
بله کور ودان خغله هوتک څه فکر کوي اسکاتلند ته به ماته ورکې کڅنګ تقریبا یو اونې ورسته بل اسکاتلند سره لوب کوو بل اخره د جون په دوه باندې د غلوب پیلېږي.
بل ول کڅنګ چې مخکې ته ونه وکوله د افغانستان کرکټ ملي لوبډله چې د پوره تیارې لري د راتلونکو کولو لپاره تر دې وړاندې افغانستان په اړه متحده اماراتو کې هم اسکاتلند ته ماته ورکړه او سره څنګه په نړیوال جام کې هم اسکاتلند ته ماته ورکړه ده نو ان شاء الله خو یې کړی اسکاتلند د افغان لوبډلې تحصیل لاندې دا وګرځي کولې چې کوزلیږي او بریا ترلاسه کړي.
د افغانستان اکثر ملي لوبغاړي اوس په انګلستان کې دي، ځینې چې پاتې دي مثلا د شلاوري لوبو لوبغاړي او همدار ځینې پخوانی لوبغاړي اوس هم شته په درن افغانستان کې. آیا د پاکستان نه کوم ټیم چې راځي، د پښتونخوا ټیم چې راځي، لږې سره دغه لوبغاړو ته چانس ورکول کیږي که څنګه؟
بل و په دې کې و لوبغاړي برخه اخلي، ګډون وکړي او ان شاء الله چې د پښتونخوا پر لاندې به ولوبيږي.
څوک د افغانستان له لوري د دغه لوبډل مشري کوي او کوم کوم لوبغاړي پکې شامل دي؟ سکواډ هم اعلان کړی دی تاسو؟
بل و سکواډ اعلان شوی دی په دغه لوبو کې چې د افغانستان له لوري با شفیق الله شفق لوبډل مشر بي او سره مرسیال کپتان چې دغه ګروپدین نائب ده. موږ د لسکاسي سکواډ اعلان کړی دی د لوبغاړو چې د دې د لوبغاړو لپاره کوم چې واسط د لوبغاړو مشر او د نائب لوبغاړو کپتان ورسته عثمان غنی حضرت الله زازه چې نو لوبغاړو ده د لسکنو بل کې هم د کورنۍ کرکټ کې خوله د وسط د لوبغاړو کې هم د سکواډ کې نوم راغلی نجیب الله زدران، فرید ملک، شاپور زدران، آفتاب عالم، نجیب ترکه، رشید ارمان او همدار شاته باطل شاه، ابراهیم زه، حمزه هوتک، عبدالله مزاری او کریم صادق و سرفن کی شرف الدین اشرف هم شته.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتره سیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. خېشي بیول
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوی چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلې شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
درنو دوستانو خیچری
کرے کرال جوړ په جولا دانو دا بدانو.
تاسو په نننی بازار کې د کالیو، بوټانو او نور شیانو د کیفیت په اړه څه وایي؟
دا خراب سیمور د خو بیخي د اغستون دي. تاسو رقم تکی دي خصو زه خو ما هډیر په صفات وخت کې تی کیلي خراب سی په وګو کې لا باز وخت ډیر قاره دي زه نه څه خو اورز می وخت بیا خراب سو
یو جوړ جامې د ټنګ تکور مال روڑا تازه تازه ګلونا درې سلو مال روڑا لاړې باج وړ تکم استور مال
محصول کسان څه جواب لري؟
په هغه قانون کې انشاءالله چې توشیح شي هلته یو مصرف کوونکی یو شی چې واخلي اته حق لري دا صحیح نه ته کولی شي که احقاق حق او دعوا وکړي لاړ شي محکمې ته.
قدر من اوریدونکو خای تاسو هم دلیدلی وی چې په بازار کې اکثره شیان بې کیفیت دي. اصل جنس که کالی، بوټ، د سکول او یا هم د کور شیان وی لکه پردی د نالیو یا دوشکو پوښنه نه پیدا کیږي. هغه د خلکو خبره ډیره یک بار مصرف وی. نن هم دا موضوع چیرو لموږ سره د یوې دولتي ادارې کارکونکي سپوږمۍ میلمنه ده. هغه ل خپل خاطرو سره د حل بلارو چارو هم غږیږي. لومړی برنو پښتو چې بازار ته راغلي بدل اجناس د غریب ولس اقتصاد ته څومره تاوان رسولی شي؟
100% تاوان کوي. هغه زېما زه دغه بازار ته زما
فرزان یو شی اخلم زه په دغه پیژم چې دغه جنس بدل دی او په دغه قیمت یې کوم مجبور یم د یو دکان څخه پښتنه وکړه غبل یې په دغه دی وای دغه ټول لاس لري سر سار چې راځي وای دغه جنس دغه اعلان کیاته په حساب جګر خونه کیږي چې یو شی کور ته راوړو یا پرده هغه په ډیر زحمت د پیسې پیدا کیږي چې دوه وارې درې وارې هغه پریولو د منځه ځي یو بار مصرف دې تر هغه ډیر نه وځي ټوله که د کور مال دی او که د اغوستو کالي دي.
موږ په کابل ښار کې له ځینو نورو کسانو سره هم غږېدلي یو چې په بازار کې له کم اصل جنس نه شکایت کوي. هغوی وایي چې دوی په ډیرې سختۍ پیسې پیدا کوي، هغه چې بیا په داسې شیانو ورنه مصرف فیګی چې دوه ورځې هم دوام نه کوي زړه یې سخت درد کوي.
کتانونه چې دي دغه ډېر خراب دي، پرې مینځي خراب سي، ټیکری دا سپین ټیکری چې دي دغه هم خرابېږي، پرې مینځي وکي واچې یو رقم پخه وباسي، داسې رقم ټیکې دي اخسي وزوی خو ما خو ډېر په صفت واخسي ښې ټیکې دي خراب سي په اوبو کې، لا بعضې وخت ډېر قاره دي زویه داسې خو هره ورځې مې واخسته بیا خرابه سو.
ما یو هفته مخکې بوټ اخیستی و کنه دا ګورې چې په خپو کړی مې ده 2000 افغانۍ باندې، ما ته ویلي چې دا اصلي ده او مګر هغه شی چې ما وکړ یوه میاشت مخکې اوس چې وګورم بیخي زیات بې کیفیته دی، ارزښت نه لري دی هغه 2000 افغانو.
تم بوټونه واخیستل، ما ته یې وایي دا به یو کال پښو کړه، په خدای چې کور ته مې راوړل باران و چې پښو یې کړه، په درېیمه ورځ وختل د ایسته غورځول شوله، نو چې مچې ته مې ولېږله ما دغه یم بېرته وختل. زه خپله خیاته یم، د شپې دولس بجې هم کېنم تر دولسو هم کېنم، زه د خلقو کالي ګنډم، خو داسې بیا په دې لارې چې سړی نه لاړې شي خامخا د سړي زړه درد کوي.
دا سابق هم دغه بعضې شیان لکه بوټ و تیکه و کورتۍ و هر لباس هم سي اخیسته، دا خو مثلا د جاپان به و جرمني به و امریکایي به و، دغه اوس چې موږ دغه مال شی جنس هر شی اخلو، زه تقاوت یم، نو زه کولی سم چې په میاشت کې یو لباس واخلم، زه کولی سم چې په میاشت کې زه یو جور بوټ واخلم، په مجموع کې مشکل ده. بعضې تیکې دي چې اخلي هغه په ځان پورې سره کېږي، بعضې تیکې دي چې پت باسي یو رقم.
سپوږمۍ جانې، خلکو په مخکې وختونو کې له تیکو او نورو شیانو نه یادونه وکړه چې له بهر ملکونو نه به ډېر راتلل، هغه به اصل هم و. تاسو څه وایه، آیا دلته په هیواد کې هم کوم څه جوړېدل؟
سابق موږ دلته فابریکه د نساجي درلوده، په نام تیکې به یې راایستلې د پردو دپاره، د توشکو دپاره او د دې دپاره، هغه به 15 کاله 16 کاله عمر درلود، دوامدار عمر بې و. فرضاً یو مامور دی یا غریب کار دی، هغه به یې واخیستله، هغه به ډېر ښه ورته تمامېدلې، یعنې داسې هره ورځ به توشکه نه زړېدل، نه به هره ورځ بالښت زړېدی، نه به پردې زړېدلې.
یا خو د کور وسایل دي کنه، مثلا پردې توشکې ده، بل کالي دي مثلا چپنه ده، ټیکرای ده، شین په دې اکله باندې خبرې وکړه، کله ستې ځي بازار ته د ځان لپاره یو شی اخلي په څومره مشکلې پیدا کوي؟
اول خو نه پیدا کېږي، ګرځو بعد هغه چې سم شی هم یي چې وایخلو هغه هم دوام نه لري، بیا خصوصا په دې وخت کې په دغه شرایطو کې چې زموږ خلک ډېر په موډو په داسې شیانو پسې ګرځي، دغه چینایي مالونه چې اخلي، فرضاً یو واده یې، خلک په دونه مصرف باندې کالي واخلي چې رای وړي دوام درېیم وارې نه اغوستلی سي او خاطرې غورځوي.
احمد شاه وردک بیا وایي چې مغازي او دوکانونه له بیلابیلو شیانو څخه ډک دي، خو داسې څه نشته چې د سړي خوښ شي.
فامیل کې یو پلار یوه کورنۍ بازار ته ځي، سرګردانه په دې بازارونو کې ګرځي، بازارونه ډک دي، خو د څه شي نه ډک دي؟ د بې کیفیته اموالو نه ډک دي. زموږ تجاران ځي پاکستان ته، زموږ تجاران ځي چین ته، زموږ تجاران ځي ایران ته، د منطقې بازارونه ته ځي، هلته ورته شپې ورځې تیروي، څه شی راوړي، هلته فرمایش ورکوي، داسې جنس راوړي چې یعنی په هغو ځای کې په صفري قیمت باندې دی، هغه ضعیفترین قیمت یا جنس ضعیفترینه کوالیټي دوی ورته فرمایش ورکوي. کله ولاړ شي په دغو ډېرو لوکسو مفشنو بازارو کې، خو چې جنس ترېنه غواړي ډېر ضعیف جنس دی، قیمتونه یې وګوري، درته 6000 او 9000 یوه جوړه دریشي درته بیه کوي، یا څلور زره یوه جوړه دریشي درته بیه کوي، د دې دریشي واخلی، یا د دوی نیکټایي واخلی، یا د دوی خنقاق واخلی، یا بوټ واخلی، دا فقط لکه هغه عفو وکه کاغذ تشناب غوندې یو ور مصرف دی.
د کابل په نوي ښار کې له دوو داسې کسانو سره خبرې کړې چې ځانونو ته دریشي لټولې، هغوی هم د بې کیفیته شیانو له وجې پوزې ته راغلي.
ګلاب شایم د فراد ولایت
اوس موږ په بازار کې راغلی او دریشو او یخنکا کا اخلو
څنګه دې د بازار کې اجناس اصل دی بدل څنګه
یا بدل دی ټول بدل دی د پخوا شی ګر سره ناراضي اوس یو شی چې اخلي کې یخنکا کې او کپتلون چې تورې پریونګو د نور د ځان سره توروي خرابوي د پخوا شی اوس ناراضي
څه فکر کوي والدې په خوښي اوس ناراضي
تاجرانو ګناه دي شمال نه واردي
ته خپل کار وسه چې اجناس اخیستې دلته کنه کوم شی ډیر زیات بدل دی
دواړه بدل دی پتلون یا خنکاک دواړه بدل دی
زمانه مو وسه دی
وسه تاسو دلته څه لپاره غلی یا
موږ دلته راغلی یو چې خپل ځان ته کالی اخلو
کالی اخلي څه رقم کالی اخلي
زه غواړم چې ځان ته یو دخد شایسته دریشي اخلو
دریشي د څه لپاره اخلي آی رسمي دفتر لپاره چیرته تاګ لپاره څه رقم
او دفتر لپاره مخلو نن شپه چې دی او پارتي دی زه غواړم چې هلته ورشم او کوشکم ښه شي اخلو
څومره ګرځیدلای پسی
کمس کمس دوه غنټې شوی دی چې په دغه مارکیټ زه ګرځم هغه شی چې زه غواړم تر اوسه پورې نه ملو شوی نه دی
څه رقم شوی ته غواړی چې پیدا کیږي
زه یو شی غواړم چې هم اقتصادي ارزان وي او کوالټي وي صحیح وي اصل وي
څنګه اوس دلته ته ګرځې اصل دې کوم شی پیدا کړل
تر اوسه پورې حاصل نه پیدا کړم کله چې ټول ګرځ خه کوالټي نه راولي هغه د زمونږ هم پیغام دغه هم دی هغه کسان ته چې یو شی راولي کوشش کوي یو رپ قیمت راولي لیکن صحیح شی راولي
تر اوسه دې ځان ته ډیر شی اخیستې کنه څه رقم واخه و خراب څنګه
تر اوسه پورې چې ما خسته دې صحیح نه دی اخیستلې یو میاشت نه زیات کار نه دی ورکړل اول خو چې څوک دا وینځي هغه رنگ زی جنس صحیح وي هغه تر اوسه پورې پیدا شوی نه دی زه اوس ګرځم کوشش کوم چې پیدا شي
که پیدا نشي څنګه کوي
هغه پیدا نشي به مجبور کیږي ماګه زاره شي
واغوندي
او مفلت ورشو
خبر تر ګرځو د خبرونې ملمنې ته اوس به درته وایي چې بوټ د سکاول او نورو چرمی شیانو څومره خپل په خانه کیفیت له لاسه ورکړی
بوټونه خو چې پلی په پښو کې دوه واري مجبور د مخ دغه پاتې او تله نه پروتي د سکاول کوم دغه رقم باندې تجار اول واري سم شی راولي بعد هغه څخه پاغه رنگ پاغه جنس باندې ټول بدل شان راوړي هغه نظم پروا لري نستا پروا لري مقصد خپل مال راوړي هغه جنس چې اول واري راسي لږ دوامدار وي دوه واري هغه جنس ته کبوټي څه به ګوري چې هغه بوټونه دی هغه رنگ هغه شیپ د ټوله مګم بدل دی پلا چې په پښو کې دوام وري هیڅ دوام نه لري
یو بل مسله ده چې کله بازار ته ځي سودا اخلي دکاندار اته قسم خوري چې دا جنس اصل ده دا واخله لدی مسلې سره څومره مخسوي
دا به خطر فرضاً موږ لرو بي سواد خلک شې دي عین جنس دوار یو شامپو دی یو د آرایش سامان دی مګم دا د دکاندار چالاکی ده په خلکو باندې ورته وایي دا جنس دا اصل دی او دا بدل دی چې وګوره مګم نه دا دوار یو جنس دی دوار بدل دی چې څوک پاغه پیږي چې دا جنس اصل دی دا بدل دی هغه ته بیا دا خبره نه کوي دا غریب بیچاره چې نه پیږي د دغه په ځان باندې دکاندار یم وي تجار یم وي
د سوداګرۍ د وزارت لویان مسافر قوقندینه مپختلی چې دوی په بازار کې د بدل جنس پاړه چوي او د دې ستونزې د حل لپاره کوم کار کړی کنه
دوه کال دانیم کال مخکې مونږ د قانون جوړ کړی و د عدلی وزارت کې و په هغه قانون کې انشاءالله چې توشیح شي هلته یو مصرف کوونکی یو شی چواغلی اته حق لري د مثال په توګه ویلی شم چې جامې وي بوټ وي هر شی یو حق ته چې دوه کال بعد هم معلومه شي چې دا کالی چې هغه کیفیت چې ما غوښتل او هغه کیفیت په لیبل کې او هغه ته لیکل شوی وي هغه خرڅونکي ماته دا صحیح نه ته کولی شي که احقاق حق او دوا وکړي لاړ شي محکمې ته اته څلوېښت ماده دي د قانون او ته حق لري چې هر کالی به واغلی هغه لیبل میدان کیفیت معلوم وي د کوم ځای نه راغلی دی تاریخ څومره ده څه رقم ده بل حق ده چې ته حق لري وایي چې دا بې کیفیته کالی دی د هغه اخیستنه مخنیوی وکړي او ټول خلکو ته شی وکړي چې دا کالی ښه نه ده دا ټول د بازار د خوال لپاره او د بازار د بې کیفیتو کالی و مواد و خوراکي توکو مخنیوي لپاره ده چې انشاءالله مونږ امیدوار یو چې دا قانون مریو اجرا شي او توشی شي
بیا هم د خبرونې له میلمنې سپوږمۍ نورو چې د سوداګرۍ د وزارت د ویان د خبرو په اړه چې وایي دوی په بازار کې د بدل جنس د خرڅولو د مخنیوي لپاره قانون جوړ کړی څه وایي مهرباني د تاسو نظر په دې اکله څه دی
د سوداګرۍ د وزارت ویان چې دا خبره کوي اول خدا خبره د مور نه منو دا خطر چې زه یو جنس واخم زه به درې ساعته د دکاندار سره جګړه کوم بعد هغه به زه دا وزارت ته وړم بعد هغه به محکمې ته وړم دونه ضرورت نه لرم چې زه په دونه شی پسې وګرځم اول دې دی ووایي چې دی دې بدل شی نه راوړي چې دکاندار ته یې څوک راوړي دغه تجار یې راوړي ورکوي تجار ته دې ووایي چې بدل شی مه راوړه مې خلکو ته ورکومه تر محکمې پورې زه ځم او نه دونه وخت ستا نن ورځ ته په پیږي چې د افغانستان خلک کله ماشین د سچلی ځان ته وروزی پیدا کوي یو بدل شی چې ورکه هغه فرزن زه دغه یو کمیس می واخیستل په 500 روپۍ می واخیستې هغه دکاندار ماته راکړې اول خو دکاندار بیرته پیسې ماته نه راکړې زه دکاندار تر محکمې پورې کاش کړم موټر چې بوزم راولم دکاندار زما شپږ سوه ځي دا امکان لري نو دوی باید داسې تصمیم ونیسي چې سوداګر ته ووایي چې ته بدل شی مه راوړه مه دې قانون راباسه مه دې کم ماده باندې کار کوه یو د خلکو د بازی ورکول دپاره وایي چې موږ په دې قانون په دې ماده دا دغه راایستلی دي دا د خلکو بازی ورکول دي ته داسې کار وکړه چې خپل تجار ته دې وایه وخته چې تجار دې مال راوړي د آیت ور واستوه چې هغه مال دې وګوري که مال یې بدل و بیرته دې تجار ته ورکړي پر هغه دې تاوان کړي او که اصل مال و بازار ته دې راوباسي وزارت خلک غولوي او خلکو ته بازی ورکوي
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 0000022 یو یو دوه څلور یاو یاو پینځه